Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1446 هجری لمریز کال د کب یهود اتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا وایي د سولې هغه پلان بشپړ شوی چې حکومت به د کابل په کنفرانس کې نړیوالو ته وړاندې کړي. ولسي جرګې د فیسبوک له لارې د وسلو د پلور او پیر اعلانونه د هیواد ملي امنیت ته ګواښ بولي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل د پروسې دوهمه غونډه سبا په پلازمینه کابل کې جوړیږي. ملګری ملتونه وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي، او د عفو نړیوال سازمان وایي لسګونه ایرانۍ میرمنې د جبري حجاب په وړاندې د اعتراض له کبله د حبس له خطر سره مخامخ دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د کابل پروسې دوهمه غونډه سبا د افغانستان په پلازمینه کې جوړ شي. سولې ته د رسیدو څرنګوالی او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د عملی همکاری ترلاسه کول د دې غونډې اصلي اجنډا بلل شوی. د کابل کنفرانس د جوړیدو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا وویل د سولې بشپړ پلان چمتو شوی، او په همدې غونډه کې به افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو جګپړو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ډیری هیوادونو او سازمانونو په غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی. د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د هغو نقلي وسایطو د بیرته راګرځولو په برخه کې پرمختګ شوی چې د دې وزارت په چوکاټ کې او بهر افرادو او چارواکو ته توزیع شوي وو. دغه وزارت درې ورځې وړاندې دې افرادو ته 45 ورځې وخت ورکړی و چې دا وسایط په خپله خوښه اړوندو ادارو ته وسپاري، کنه قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پولیسو د بیرته راګرځول شویو نقلي وسایطو دقیق شمیر ونه خود، خو ویل چې په دې برخه کې پرمختګ شوی.
هغه چې تشکیل نه باندې و هغه که په وزارت ترپکې و او که باندې د اشخاصو د افرادو سره و، یو تعداد تسلیم شوي دي وزارت ته، نور هم د تسلیمۍ په حالت کې دي. شمېر دقیق معلوم نه دی ځکه دغه شیبه په شیبه تغییر خوري.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سلګونه نقلي وسایط یې د دې وزارت په چوکاټ کې دننه او له تشکیله بهر توزیع شوي و چې په دې کې ځینې بانفوزه مشران د ملي شورا غړي او هغه کسان شامل دي چې د دندو له ختمېدو وروسته له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو اداره وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه وایستل شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اونیزې اعلامیې پر بنسټ د دې کډوالو 15,000 تنه په خپل لګښت بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. دا اداره همداراز وایي چې په افغانستان کې په تیرو دو میاشتو کې ټول 3,500 کسان له خپلو کورونو او مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې په ټول افغانستان کې څه باندې 50,000 کډوالو ته مرستې هم ویشل شوي دي. د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره مذاکرات یوازې ریښتونو شرایطو سره سم او هغه مهال ممکن دي چې پیونګ یانګ د خبرو وړاندیز وکړي. ډونالډ ټرمپ چې پرون په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله د هغه څه په اړه چې د ریښتیني شرایطو بلل معلومات ورنه کړل. فکر کوم ولسمشر شی بې جوړې دی. هغه زموږ سره مرسته کوي چې له شمالي کوریا سره چې مذاکرات غواړي خبرې وکړو. هغه څه چې تېره شپه مو واورېدل هغو د خبرو غوښتونکي دي. موږ هم د مذاکراتو غوښتونکي یو، خو یوازې د سمو شرایطو پر اساس. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون ویلي وو واشنګټن باید د شمالي کوریا پر وړاندې په خپل سخت دریځ کې نرموالی راولي. د امریکا متحدو ایالاتو تیرونۍ د اټومي پروګرام او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله پر پیونګیانګ نوي بندیزونه ولګول چې له دې سره د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو احتمال کم شو. د افې نړیوال سازمان وایي لسګونه ایرانۍ میرمنې د جبري حجاب د اغوستو پر وړاندې د اعتراض له کبله د اوږدمهاله حبس له خطر سره مخامخ دي. ایراني چارواکو لسګونه میرمنې چې د دې اقدام په اعتراض کې له حجاب پرته سړکونو ته راوتلې وې نیولې دي. د ایران حکومت وایي هغه کسان چې د جبري حجاب اغوستو پر قانون اعتراض لري د فساد او فحشا د دودولو په تور ښایي تر لسو کلونو په بند محکوم شي. د بښنې نړیوال سازمان چې مقر یې په لندن کې دی پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل ایران لسګونه میرمنې د اوږدمهاله بدن او بخی د اوږدمهاله بند له خطر سره مخامخ کړي دي چې دا د ښځو د حقونو څخه لویه سرغړونه ده. او ملګری ملتونه وایي د سوریې په ختیځه غوطه سیمه کې د تیرو دوو ورځو پوځي عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. د دې سازمان د بشري چارو یوې ویاندې لیندا تام په دمشق کې وویل چې د سوریې د رژیم مخالفینو لخوا پر پلازمینه راکټي بریدونه دوام لري خو په دې اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. میرمن تام وایي د ملګرو ملتونو سازمان چمتو دی چې د خوراکي موادو او نورو لومړنیو اړتیاو 15 کاروانونه ختیځې غوطا سیمې ته واستوي، خو هغه زیاتوي چې دا مرستې د همدې سیمې د وضعیت په څرنګوالي پورې تړلې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل کتلای شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. و باورئ چې د سولې عالی شورا وایي هغه طرحه یې بشپړه کړې ده چې حکومت به یې د کابل د پروسې په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي.
د قومي مشرانو سره، د علماو سره، سیاسي مشرانو، مدني ټولنو، حتی د ښځو ټولنو، ځوانانو، ټولو طبقاتو سره مشورې وشوې په همدې ورځو کې.
د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د فیسبوک په ګډون پر یو شمیر ټولنیزو شبکو د وسلو د پلورلو اعلانونه د خلکو د امنیت لپاره ګواښ دی. اجرایي رئیس وایي افغان حکومت له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په وړاندې په مقابله کې د افغانستان همکار شي. په نورو موضوعاتو کې افغان سرتیرو ته د اړتیا مار او اړتیا وړ موادو او تنخواګانو د نه رسېدو په اړه بیا هم یو راپور لرو. دا ځل د کونړ لغاښي کنډو څخه
د خدای درګه ته راکجولي او دغه نه ورشته، نه دال شته، نه لوبیا شته، نه غوړي شته، او دغه د غره سپیرکۍ خوړ کوو او پسا خورو.
نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د کابل کنفرانس لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او د سولې هغه پلان چمتو دی چې په دې کنفرانس کې د افغان دولت لخوا نړیوالو ته وړاندې کیږي. د سولې د عالی شورا غړي حاجي دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پلان د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. ټاکل شوی چې د کابل د پروسې دوهمه غونډه سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ د 28 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان دولت له لوري د سولې پلان د بشپړېدو خبره کوي. دا پلان به د افغان دولت لخوا د کابل پروسې دوهمې غونډې ته وسپارل سي چې د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د سولې د عالي شورا غړي حاجي دین محمد ازادي راډیو ته د دې پلان د جزئیاتو له ورکولو ډاډه وکړه، خو وایي له بېلابېلو اړخونو سره خبرې سوي دي.
زما د معلومات د مخې نه خو د هغې لپاره دا بشپړ دی، ځکه چې دلته تقریبا د ټولو مجاهدینو خو مشرانو سره، د قومي مشرانو سره، د علماو سره، د سیاسي مشرانو، مدني ټولنو، حتی د ښځو ټولنې، ځوانانو،
د کابل پروسې په دې غونډه کې د افغانستان له لوري نړیوالو ته د سولې د هر اړخیز پلان وړاندې کول، هغه څه دي چې د افغان ولسمشر او د سولې علي شورا په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د وړاندې کولو ژمنه کړې ده، څو وکولای سي په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ جذب کړي. تر دې وړاندې د سولې علي شورا ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پلان د سولې د پخوانیو پلانونو څخه ځکه توپیر لري چې په دې طرحه کې د سولې په عملي اقداماتو، د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي، د وسلوالو طالبانو او د پاکستان پر وړاندې د روښانه دریځ په تړاو خبرې کېږي. حاجي دین محمد ازادي راډیو ته زیاته کړه،
دریم د سولې لارې چارې او بیا کله چې مذاکرات شروع کېږي یا مذاکراتو کې کوم توافقات کېږي د هغه توافقاتو عملي کول، تا د مهاجرینو بېرته راتلل، نړیوال ټولنې د دغو کارونو سره همکاري، دا خبرې دي چې په دې مجلس کې باندې خبرې کېږي.
د کابل پروسې لومړۍ غونډه د روان لمریز کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه او دوهمه غونډه د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا په پلازمینه کابل کې جوړیږي. دې غونډې ته د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو استازي بلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې ډیرو هیوادونو او سازمانونو په دې غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. دغه وزارت وایي په دې غونډه کې دوه موضوعګانې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي چې باید بحث ورباندې وسی، یو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رواني هڅې او بل هم د ترهګرۍ پر وړاندې روانه مبارزه ده. د دې غونډې په درشل کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د دوشنبه پر ورځ وویل چې د کابل پروسې دا غونډه ټولو لورو ته یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د رواني جګړې، په دې هیواد کې د روانو شخړو او تروریزم د پای ته رسولو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون پر یو شمیر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول پر فیسبوک د وسلو د پلور او پیر اعلانونه د خلکو د امنیت لپاره ګواښ بولي او له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د دې کمیسیون غړي کرام الدین رضازاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل د غیر قانوني وسلو پلور او پیر زیاتوالی د دې سبب شوي چې غلاوې، ترور او وحشت ورسره زیات شي. له کابله اکرام الله اکرام راپور راکوي.
له غیر مسؤولو کسانو سره د وسلو شتون او په یو شمیر ټولنیزو ویبسایټونو کې د وسلو د پلور اعلانونه عام خلک او د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون غړي کرام الدین رضازاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په انلاین ډول د وسلو دارنګ اعلانونو ستونزې زیاتې کړي او د خلکو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. دی وایي دغه وسلو خلک امنیت ته اندېښمن کړي. هغه څوک چې غیر قانوني وسلې پلوري او یا د فیسبوکونو له لارې اعلانونو تک دي، دوی باید وپېژندل شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. افغانان له دې زیات نور د بدبختیو او بېسریو چې اوس موجود دي تحمل نه لري. خاغلی رضازاده د هیواد په یو شمېر سیمو کې وروستۍ بې نظمۍ او په خوشحالیو کې د هوایي ډزو لاملونه هم د غیر قانوني وسلو شتون په ګوته کوي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره باید جدي اقدام وشي. په دې وروستیو کې په یو شمېر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه په فیسبوک کې داسې اعلانونه تر سترګو کېږي چې په هغې کې د وسلو بیې او ماډل د پلور لپاره اعلان ته وړاندې شوی. د وسلو مینوال هم له اعلان کوونکو څخه د وسلو د پلور د ځای او بیو په اړه پوښتنې کوي او یو شمېر په دې برخه کې حکومت په نه پاملرنه تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په شپه د ISB سازمان په لوبو کې افغان ورزشکارانو ولي هوتک او محمد مبارز د بریا په ویاړ یو شمېر وسلوالو د خوشحالۍ هوایي دزې وکړي. د راپورونو لمخې دغه هوایي ډز یو شمېر خلک اندېښمن کړل او په یو شمېر ولایتونو کې عامو خلکو ته مرګ ژوبل هم اړولې ده. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د خوشحالۍ له هوایي ډز وروسته د یک شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل ډېری دغه ډزې د لوړپوړو کسانو له لوري شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په نظر اخیستو بریالي نه شو. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت د څار کار ټیم تر اوسه دا ډول اعلانونو ته نه دی متوجه شوی. د دغه وزارت چارواکي په همدې حال کې ټینګار کوي او وایي دا ډول اعلانونه چې د خلکو رواني امنیت ته ګواښ پیښوي د قانون خلاف دي او عاملونو سره به قانوني چلند وشي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان ټولنیزو ویبسایټونو کې د وسلو د پلور اعلانونه د ځوانانو راتلونکي ته ګواښ بولي او له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په وړاندې جدي اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وایي د وای دا چې وسلې په انلاین ډول پلورل کیږي دغه د الکترونیکی جرایم د کشف ادارې پورې اړه لري چې دغه سایټونه باید تثبیت او موقعیت پیدا او په ډاګه کړي. دوی باید ونیول شي. په دې مسله کې د غفلت نه کوي چې بیا عامیږي. ښاغلی یارمن همداشان زیاتوي دا کار له معیاري پلوه ټولنه بې ثبات او په ستونزو کې راګیروي. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید د دا ډول کسانو په وړاندې چې په غیر قانوني ډول وسلی پلوری جدی پروګرامونه ونیول شي او له تثبیت وروسته یې باید په وړاندې عملیات اجرا شي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله او قدرمن اوریدونکو اووه بجې او پنځلس دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د امنیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په افغانستان کې یو شمېر خونړۍ حملې وکړې. په دغو حملو کې یوه د هلمند په لشکرګاه کې هم وه. مقاله لیکي چې طالبانو په فراه او هلمند ولایتونو کې د شپې لخوا پر امنیتي پوستو حملې کړې. مقاله په فراه ولایت کې د سختدریزو حملو ته اشاره کړې. ورځپاڼې د فراه د ولایتي شورا د یوه غړي دادالله قانی له قوله لیکلي چې په دې حمله کې تر شلو زیات پولیس ووژل شول. مقاله همداراز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکي چې وایي په دې حمله کې 15 پولیس ووژل شول او دوه نور ژوندي نیول سوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي چې طالبانو همداراز په هلمند ولایت کې دوه ځانمرګي بریدونه وکړل. په دې حملو کې دوه سرتیر ووژل شول او ګڼ شمېر ملکیان ټپیان شول. په ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل وو. مقاله لیکي چې د دې ترڅنګ په کابل کې د شنبې په ورځ یو ځانمرګ بریدګر یوې امنیتي پوستې ته نږدې په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد والوزول. له دې حملې وروسته په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو امنیتي ځواکونو دفتر د لنډې مودې لپاره وتړل سو، خو وروسته پرانیستل سو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې د چهارشنبې په ورځ کابل د کابل پروسې د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان دولت په پام کې لري چې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې په اړه خپل هر اړخیز طرحه او لیدلوري د کانفرنس له ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو او هم له نړیوالې ټولنې سره شریکه کړي. مقاله زیاتوي چې تیره میاشت داسې ښکارېده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د مذاکراتو خبره رد کړه، که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د امریکا د هغه پلان برخه دي چې غواړي په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې له ډېرې مودې راهیسې طالبان په فراه ولایت کې فعال دي، خو په تیرو دوو میاشتو کې خپل تاوتریخوالی زیات کړی دی. مقاله لیکي چې په جنوري میاشت کې طالبانو د فراه ښار لوی لارې بندې کړې، د پشتي رود ولسوالۍ پراخې سیمې ونیولې او پر یو شمېر امنیتي پوستو یې حملې وکړې. په دغو حملو کې لږ تر لږه 23 پولیس ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. مقاله لیکي چې چارواکو چټک پرګون وښود او د فراه والی استعفا ورکړه. د پولیسو مشر له دندې ګوښه سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوی پر ځای نور کسان وګمارل او سلګونو تازه دامي سرتیري د ښار د سقوط د مخنیوي لپاره ولېږل شول. مقاله زیاتوي چې په نورو سرتیرو سربیره په دغه ښار کې د طالبانو حملې دوام لري، خو فراه ښار اوس تر ډېره خپل عادي حالت ته ستون سوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان حکومت له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو پر وړاندې د مقابلې په برخه کې د افغانستان همکار واوسي. عبدالله عبدالله په ژنیو کې د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال همداراز وویل چې د تروریزم د ملاتړو په اړه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته سپارل شوي دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پر سیمه ییز یووالي او همکاري ټینګار وکړ. انټونیو ګوتریش د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د انتخاباتو، اصلاحاتو او په افغانستان کې د سولې هڅو په برخه کې له دغه هیواد سره همکاریو ته دوام ورکوي. د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه پر ورځ په ژنیو کې د لیدونکو کتنو پر مهال د افغانستان پر مهمو مسایلو بحث وشو.
په دغه کتنه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت، د افغانستان پر پارلماني او ولسمشري ټاکلو د اصلاحاتو پر پروسه او همدارنګه د کابل پروسه پر کانفرنس باندې بحث وسو. د افغانستان د سولې په ارتباط د سیمې د هیوادونو پر همکاري او صادقانه عمل باندې هم دواړو طرفین نظرونه تبادله کړل.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې لیدنه کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د شورا د 28مې غونډې په څنډو کې ترسره شوه، د غرض وویل چې افغانستان او متحدین یې هڅه کوي څو د کابل د پلانونو د ملاتړ او له ستونزو سره د مقابلې په برخه کې په ګډه کار وکړي. عبدالله عبدالله ویلي چې د افغانستان حکومت له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غواړي چې د تروریزم د ملاتړو سره د مقابلې په برخه کې د افغانستان سره همکار واوسي.
Reducing civilian casualties is of utmost importance to us.
دوی وایي د ملکی تلفاتو کمول زموږ لپاره تر ټولو ډیر اهمیت لري. موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي او کابل ته د هغوی د وروستي سفر څخه مننه کوو. هغه ځای چې موږ دغه پلاوي ته داسې کره شواهد وړاندې کړل چې شي یو حکومت تروریستي شبکې تمویلوي، هلته روزنه ویني او پناه ځایونه لري.
And sanctuary facilities.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د روان کال د جنوري په 14مه نیټه کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر، اجرایی رئیس او نورو لوړ پوړو افغان چارواکو سره ولیدل. هغه مهال ولسمشر اشرف غنی د امنیت شورا له ورغلي پلاوی وغوښتل چې پر پاکستان فشارونه ډیر کړي، ځکه افغان حکومت په دې باور دی چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پناه ځایونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه کوي یا بریدونه پلانوي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه د پاکستان پر وړاندې کوم اقدام نه دی اعلان کړی، خو په دې وروستیو کې د مالی سرچینو د څارې یوې نړیوالې ډلې خبرداری ورکړ چې پاکستان به د تروریزم د ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي. د راپورونو له مخې که چیرې پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي او عملي اقدامات ونه کړي، د روان میلادي کال په جون میاشت کې به د هغو هیوادونو په خړ لیست کې شامل سي چې د تروریستانو د تمویل مخه نه ده نیولې. د امریکا او افغانستان له لوري له تورونو سره سره پاکستان په پرله پسې ډول د ترهګرو د ملاتړ خبره ردوي او وایي د تروریزم پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په برخه کې ډیر کار کړی دی او ډیرې قربانۍ یې هم ورکړې دي.
خبری مجله اوري.
د کونړ په غاښی کنډو کې پراته پولیساتی پولیس د خوراکي او نورو اړتیا وړ موادو له نشټوالي شکایت کوي. د وایي 15 میاشتې کېږي چې ماشونه یې نه دي اخیستي او کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړ.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ د غاښی کنډو کې د ډیورن په کرخه افغان پولیساتی سرتیری وایي 15 میاشتې کېږي چې یادې سیمې ته بوتل شوي، اوس یې خوراکي توکي او نور اړین مواد ختم شوي دي. یو تن چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله د دوشنبې په ورځ په تلیفون ازادۍ راډیو سره خپل ستونزې داسې شریکې کړې. یو بل سرتیری هم ویل دوی د خپل وطن څخه د سر په بدل ساتنه کوي، خو ورته د موادو د نه رسیدو په وجه د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. دوی وایي تنخواګانې په بانکونو کې پرتې دي، له دوی پرته یې د کورنۍ بل غړی نشي راایستلی. نو همدا لامل دی چې فامیلونو ته یې اوس دوکانداران په پور سودا هم نه ورکوي. په ختیځ کې د لومړی سرحدي لوا قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ډیورن په فرضي کرخه د پرتو پولیساتو سرتیرو ستونزې منلي او د حل دپاره یې داسې ژمنه کوي.
تبادله پرسونل کېږي، اکمالات هر څه شوي دي، ورته صرف د وخت لږ په پوره کېدو
دا یو صورت دی لا پات دی او اصابه چې لخره تیارې راځي موږ دې کومه
په دفاع وزارت کې د پولیساتو ځواکونو نوی عمومي رئیس ډګر جنرال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د سرحدي ځواکونو ستونزې هواري کړي او ناواپس غاخي کنډو او بنشي ته غزیدلې لارې د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
زموږ هغه ټول اولویتونه په اول سر کې د کونړ د سرحدي پولیسو د هغه لیرو پولیسو هغه لیرو قرارګاوو لارو خلاصون دي او د هغوی ته پر وخت زمان د هغوی اطمالات یا شای بتا تحکیمات د دوی ټول هغه تجهیزات باید مکمل د دوی انشاءالله
د کونړ په سرکانو مراوري او دانګام ولسوالیو کې د ډیورن په کرخه افغان پولیساتي پراته دي چې له تیرو څو کالو ورته غزیدلې لارې وسلوالو مخالفینو تړلي او یادو سرتیرو ته افغان حکومت ټول اکمالات د هلیکاپټرو په وسیله کوي.
د ازادي راډیو سهرنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د خبرونې پورسته شیبو کیو څو شیبې وروسته د ژوند رنګونه تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی د کابل د پروسې دوهمه غونډه سبا د هیواد په پلازمینه کابل کې جوړه شي. سولې ته د رسیدو څرنګوالی او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د عملي همکاری ترلاسه کول د دې غونډې اصلي اجنډا بلل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د هغو نقلي وسایطو د بیرته راګرځولو په برخه کې پرمختګ شوی چې د دې وزارت په چوکاټ کې دننه او بهر افرادو او چارواکو ته توضیح شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو اداره وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي او همداراز په تیرو دو میاشتو کې ټول 3,500 کسان په افغانستان کې دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. ملګری ملتونه د سوریې په ختیځه سیمه اغوتا کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده د تیرو دو ورځو په پوځي عملیاتو کې د لږ تر لږه 150 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغان نړیوال سازمان وایي لسګوره ایرانۍ میرمنې د جبري حجاب د اغوستو پر وړاندې د اعتراض له کبله د اوږدمهالي حبس له خطر سره مخامخ دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکرات یوازې له رښتینو شرایطو سره سم او هغه مهال ممکن دي چې پیونګ یانګ د خبرو وړاندیز وکړي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ.
د ژوند رنگونه
نیمه شینارغل د جلاپی مال نه خرم خرڅوم وای
دغه جلاپی سره رقم کار ده
جلاپی هم مال اخلو 15000 18000 10000 بیا خرڅوم زر په 1500 غټپ کې اخلو دې د جلاپی وای
دغه مال نه چرولې بیا دوی ته واخم ورکوي خې ساتي
وو د ارشخه ورته اخلو دا واخه دا شان ورته اخلو او دغه قیمت ته درم دره اله قوتو نه قوت خپل پیسې کی قوتو نه قوت خپل پیسې لا کوي ما زه ته چینه کوي 200 300 غټو کیون کی
دغه اوري چی پیای کنه دغه د اوري او چرول هم یو څه کار غواړي. مثال شپېلک مدز دی د اوبو په وخت کې بشپېلک ورته وهي یا چې څروي چراړه وي چې چرته نه پرېږدي دا شان دي هم زده دي کنه
هغه د غرو کوچان شپانه ورته کوي او موږ خو جلا پن خلک غونې ډېر ساز نه ساز باندې نه پیږو دا مخې ولوم دغه زو هر چیرې چې خرڅو مال دی خرڅو به درځو کور ته دا شپېلک میلک باندې نه پیږو
کدا سی وکي چې خپل میږي وساتي او بیا هغه یوري درته پیدا کړي دا سی به موږ ته ډیر وي
هغه خدا سی ته چې غرو ته نو سټلای وز غرونه دا سی رقم کمانډانان دی وزورګران دی وزورور دی هغه چې میږي غرو کې موږ ساتلای شو کنه مخکې پلار وختو کې موږ کوچان او شیدا وس نو سټلای غرو ته نو سټلای کمځاینه زمنګ سټلایونه او کمځاینه هغه مقصد او سالته زور واکان دی موږ چیرې په ایجاده موږ لار سره چلار سره موږ چورې معلوم چورې زور را نه اخلي ما کومندان سم سره سلام مال راکو ز سر ګروپ ما به مال راکو یا وش راک هل ته نه کیل کلا کولاش
دغه جلاف په یو جالب خاطره کرته وای
اغله زیاتې یو وخت ته خارته تلای ما اخونه چراول مزدور مونی و هغه مزدور موږ باندې لار جوړ کړی و اجل راول یو ځکه کومندان سره لار جوړ کړی و غي انډیوالو زړی و چې موږ وښکای بیا مو بچی ته ویل چې یو خو مت تخته کچیر کوم کار پیدا څه شپه نو ته یو خو تخته زبل اخو بیا اشتیا ما څه غل راته نو سو قریب و چې موږ مړ کی بیا مزو یو خال تخیر زبر خال تخیرم بیا خدای مهربان هغه مالم لا سره خو یو څه مصرف هم پوه کړ نو هغه جالب مسله به په دې چې ما ویلې چې والله مال ما ټول تلف سه او موږ هم تلف کېدو موږ هم وزل ګیر کړي وای مړ کېدو خو خدای مهرباني وه موږ بیرته مغلو ته ورغلي وو هغه غلو بیا هغه مال ورته په لاس راکړ یو څه پیسې موږ مصرف وکړ
کاروبار چلے گی کنا
شکر دے جوڑ ہے خپل دے پزل خدا دے چا قرضار دے دار نہیں ماں بس دونوں چلے ڈوڑی کور کے وہ لڑے دا خالی مطلب
لدې سره د خبري مجلې پای ته ورسېدو قدرمن اوریدونکو یو بل نیم ساعت خبري پیلېږي چې نیم